د سهار اته بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې د دې یو ساعت خپرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. انتونی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل امریکا به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو او په تېره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه وخته بندوي چې د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. بلینکن په عین حال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ډیره سخته وه، خو پر ځای وه. هغه زیاته کړه چې د امریکا دا شل کلنه جګړه باید پای ته رسیدلې وای. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پر افغان جنو د بندیز د لری کېدو غوښت د افغان جنو پر تعلیم د بندیز د لری کېدو غوښتنه کړې. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول د ښځو او نجونو پر نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. ښاغلی بنټ زیاته کړې چې تعلیم هغه حق دی چې انسان ته توان وربخي د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین ګڼل کېږي. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شول. طالبانو په دې ترڅ کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې ترڅنګ یې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو او کار بندیز لګولی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو په خاطر سخت اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوه کلونو له پوره کېدو سره اوسنیو چارواکو ته یادونه کوي چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو حقوقو ته درناوی وکړي. ګڼو نړیوالو سازمانونو او شخصیتونو د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت پر افغان ښځو، نجونو، رسنیو او نورو فعالانو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. د ایران د بشري حقونو مرکز وایي چې د دې هېواد د سیستان او بلوچستان او کردستان ولایتونو سنی دینی عالمان د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په خاطر پر دولت د انتقادونو له کبله ورځ تر بلې د تعقیب، نیولو او زندانی کولو لپاره په نښه کېږي. د دې ټولنې مشر هادی قایمی په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي ایراني چارواکي د سنی ټولنو مشران له دې کبله زندانی کوي او له دندو یې باسي چې د مظاهرچیانو د وژنو او نیونو پر ضد خبرې کړې دي. د قایمی په وینا سنی دینی عالمانو له دې کار پرته بل هیڅ غیر قانوني عمل نه دی کړی. او فضا ته د روسیې د فضایی دولتي ادارې روس کوزموس لخوا د جوړې شوې نوې فضایی بیړۍ توغول تر 2028 کال پورې وزنډېدل. روسي رسنیو د دې فضایی بیړۍ د ډیزاینر ولادیمیر کوژیونکو له قوله د خبر ورکړی په پام کې و چې د فضایی بیړۍ به سږ کال توغول کیږي، خو د توغولو له نېټې څو میاشتې مخکې د روس کوزموس مخکینی مشر دیمیترو راګوزین اعلان وکړ چې دا کار تر 2040 کال پورې ځنډېدلی دی. د مسکو ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د دې پروژې د تطبیق مهلت په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله وځنډول شو. د دې فضایي بیړۍ په توغولو کې د ځنډ د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې خپرونه خپریږي او همدارس له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه خبریالانو ته وویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یوه لیک کې استولی دی. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. نوموړی یادونه کوي چې که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکي ډېری نجونې له ښوونځي بې برخې کړي. همداراز د مرستندویو ټولنو ښځینه کارکوونکو یې له کاره منې کړي، د ښځو سینګارخونې یې بندې کړي، پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې د ښځو پر تګ بندیز ولګاو او له نارینه محرم پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. ښاغلی براون وویل د جرمونو نړیواله محکمه باید جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او په اړه یې په دې روحیه تحقیقات وکړي چې عاملان به یې احضاروي او تحقیقات به ترې کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې پر دې ټینګار کاوه چې ښځو ته د اسلام د اصولو په اساس حقوق ورکول کېږي. ګوردن براون وویل دی فکر کوي چې طالبان په دوو ډلو ویشلي دي، داسې چې یوه ډله یې غواړي د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، خو په کندهار کې د طالبانو مشران د ده په وینا له دې کار سره مخالفت کوي. براون د نړۍ له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې کندهار ته پلاوی واستوي څو د طالبانو مشران دې ته وهڅوي چې د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته اجازه ورکړي، او وی ویل دا ملایان باید دې ته وهڅول شي چې د اسلام دا تعبیر ناسم وګڼي چې ښځې او نجونې د نارینهو په شان اساسي بشري حقوق نه لري. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره هر راز پراخ اړیکې به د ښځو حقونو ته په درناوي پورې مشروط وي. ښاغلی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو او په تېره د نجونو او ښځو د حقونو په خاطر مسؤول وګڼي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډېر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه وخته بندوي چې د نورو بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هالیوډ وتلې ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پخوانی ځانګړي استازي انجلینا جولي د نجونو د حقونو د فعال متیولا ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. هغې ویلي د ویسا په څیر کسان باید په زندانونو کې نه وي. طالبانو متیولا ویسا څو میاشتې مخکې نیولی او تر اوسه په بند کې دی. میرمن جولي چې د بشري حقونو او د کډوالو پناه غوښتونکو او نورو قشرونو د ملاتړ لپاره د نړۍ په کچه فعالیت کوي تازه څرګندونې په یوه لیک کې کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هالیوډ سینما وتلې ستوري انجلینا جولي د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویساته په یو لیکلي لیک کې داغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په داغه لیک کې چې یو کاپي پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي راډیو ته هم رسیدلې، میرمن جولي لیکلي
له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي، خپل آواز پورته کوم تر څو تاسې بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د همکارۍ په توګه هم فعالیت کړی ویلي
ستاسو په څیر د دیوې داسې ورځې خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي کونسی او پانتون تلار شی او پیوه سولیز افغانستان که پازاد توگه ونده وخلی.
میرمن جولی په 2001 میلادي کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2012 میلادي کال کې د دې سازمان ځانګړی استازی شو. خو د 2022 میلادي کال د دسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغې ویلي و غواړي په روانو کلونو کې د پناه غوښتونکو او نورو بې ځای سوو د ملاتړ دغه راز د بشري حقونو د ودې لپاره خپلو هڅو ته په مستقل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولی د متي الله ویسا په نوم لیکل سوي لیکي ویلي
د افغانستان په زندانونو کې ښوونکي، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین ځای نه لري. تاسو د مدني حقونو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوي یاست، ځای مو ستاسو په خپله په ټولنه کې دی، چېرته چې تاسو د افغانانو لپاره ډېر ښه کار کوئ.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متي الله ویسا د مارچ میاشتې پر 28 کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالې بلال کریمی د متي الله ویسا د خوش کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متي الله ویسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول سوی دی. د ویسا همکاران او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونو ته تشپږم ټولګۍ پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نور بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متي الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د غوښتنو ته پام نه دی کړی.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وخی د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو سازمانونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو دوه کلن نقص د سختې اندېښنې وړ بللی او په دې برخه کې د اغېزمن ځواب غوښتنه کړې. د سازمانونو پر طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو د رعایت په برخه کې نړۍ ته هیڅ راز قانع کوونکی ځواب نه لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د اگست 15 چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي، د بشري حقونو یو شمېر نړیوال سازمانونه د دغې ورځې په مناسبت د طالبانو دغه دوه کلن مزل د بشري حقونو د نقص په برخه کې خورا بوږنوونکی او دوامې د اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت د بشري حقونو د لسو نورو نړیوالو سازمانونو سره په ګډه یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري سخت دریځه فرمانونه د اندېښنې وړ بللي او په دې برخه کې د یو اغېزمن ځواب غوښتنه کړې. خو طالب چارواکو بیا تل ویلي چې دوی په افغانستان کې افغان میرمنو ته ټول حقونه د اسلامي اصولو په رڼا کې ټینګ کړي. دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې طالبانو په زیاتېدونکي ډول د ښځو او نجونو مذهبي او قومي اقلیتونو په وړاندې ناوړه سیاستونه وضع کړي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون لمخې د افغانستان له مکلفیتونو څخه په ښکاره سرغړونه کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی هغه تګلارې چې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او د ژوند له نورو فرصتونو آزاد تګ راتګ او عامه ځایونو او خدماتو ته د لاسرسي څخه منع کوي، د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول پلي شوي دي. هغه څه چې بیا طالبان یې ردوي او دا ډول راپورونه یې تل د نړیوالو سازمانونو پروپاګند یاده کړې ده. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هغه راپور ته هم اشاره شوې چې د 2023 کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په هغه راپور کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو په تړاو ویل شوی و چې طالبان له ښځو سره ناوړه چلند کوي او نجونې کېدای شي د جنسیتي ځورونې سره مخ شي. د لسو سازمانونو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې طالبان هغه ښځې چې د افغانستان له دننه د دوی د تګلارو پر ضد مظاهره کوي د خپلو دغو کړنو له امله له سترو خطرونو سره مخامخ دي، خو دوی یعنی افغاني مېرمنې بیا هم غلین نه کینی. په دغه اعلامیه کې یادو سازمانونو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا فزیکي تاوتریخوالی، خپل سری نیونې، توقیف، شکنجه، غیر انساني سپکاوی، جبري ورکېدل او د کورنۍ غړو ته ګواښ هغه موارد دي چې اوس هم دوام لري، خو طالبانو بیا دغه ډول ادعاوې تل رد کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر افغاني ښځینه فعالانې بیا د طالبانو دوه کلنه واکمني د ښځو په وړاندې له جبر او ستم نه ډکه بولي. ښځینه فعاله مریم احمد زیوی د طالبانو پر اتک افغان ښځو خپل شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړې.
زما په نظر په ټولو نړۍ کې تر ټولو بدترین وضعیت چې میرمنې لري هغه په افغانستان، او چې د افغانستان ښځې کوم ژوند لري اوس وخت کې نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هیواد ښځې به ونه لري.
بل ښځینه فعاله سهیلا یوسفی بیا دغه وضعیت بوږنوونکی بولي او له نړۍ غواړي چې د افغانستان روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه و از این که در دو سال
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړۍ په دې دوه کلونو کې چوپتیا غوره کړې وه او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدي او هر اړخیز کتنه وکړي،
انجام میده یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د اسلامي اصولو له مخې د ټینګېدو خبره کړې وه.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مکم د جنید د شعر د جایزه شرایط سری
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنل پاس کو خرونو کې مو لوي مشاعره خبرو
غتی مکی د پښپې لې لندرا خیر د سپغمې
نور شیرونه هم درو
چې په توره باندې وژني خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي.
پرې خبرونه کې د شعر نقد مخه کوو
چې شعر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي.
د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې ذکرې دي فکر نه کوم چې په پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزه کړي.
خاطر هم لرو
ما هم بو هوا ورو پورو تیار کېدا که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منه کړی وم.
د خبرونې په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمې جایزې په اړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو. ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې سشنې جایزې اعلان شي. د جنید د شعر جایزې پروسه شکل 15 کسانو ته ورکړل شوې. امینې فنا، مرسل احمدزی، خالد ریحان ببری، حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته. پروسه شکل لومړۍ جایزه یوه نارینه او بې ښځې ته اختصاص شوه چې ارزښت یې و 1500 امریکایي ډالر او درې نورې جایزې هر یوه د 300 ډالر وه. د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اګست تر 1 دېرشمې چې د سنبلې 19 کېږي شعرونه د خواږه شعرونه ویب پاڼې ته استولی شي. سشکل پر دې جایزو یوه بله ور زیاته شوې ده چې هغه هم د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت ده، خو په هغې کې د عمر محدودیت نشته. یعنی نورې جایزې هغه چا ته ورکول کېږي چې عمر یې له 1840 کلونو پورې وي او د سشکل د 16 جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی. همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کېږي چې د جنید د جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي، بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابیږي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پروسشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري.
په جایزو کې بدلون نه دی راغلی. هغه شاعران چې تنې د 1800 او 1900 کلو ترمنځ وي خپل درې شعرونه د خوښې شعرونه منقل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لاره یې دا ده چې د خواږه شعرونو وپاڼې ته لاړ شي او هلته یې دغه شعرونه نور معلوماتو سره پورته کړي. خو که په هغه کې کوم ستونزې ورته پېښ شي نو کولی شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزی ته په کابل کې دی خپل شعرونه د ایمیل لارې هم واستوي. تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د $1500 جایزې دي چې یوه د ښځینه شاعرانو دپاره او بله د نارینه و دپاره او درې نورې بیا جنسیتي معیار نه لري. درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کی.
د اگست 1 دېرشمې ته نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې، تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولي؟
هو په دې اگست کې موږ باندې کار زیات شولی او خوشحاله یو. شمېره مکنه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه سی بی د شاعرانو لیست.
تاسو هغه کسان چې د افغانستان دننه دي هغوی ته اولویت ورکوئ او کنه له ټولې نړۍ له شاعرانو شعرونه راخوړئ؟
د پښتو شعرونه وي او شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وي نور نور که د هر دینه وي مونږ قبله وو.
د شعر شکل خو مهمه نه دی که دا غزل وي، کلاسیک وي، معاصر شعر وي او حتی روایی وي.
هغه مونږ محدود کړی نه دی، خو نشم ویلی چې د داورانو قضاوت به څنګه وي. هغه د هغوی دپاره داسې کوم تعین شوی لارښود نشته. زما اعتماد په دوی باندې دی، ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې و ډېر زما په نظر ډېر ښه قضاوت و. مثلا که دوی دپاره نوښت یو ارزښت وي نو هغه دوی پوهېږي، خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وي یا کلاسیک وي یا نوی وي یا دا وي هغه وي. شکلي فورمي محدودیت نشته.
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي؟
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي، خپل کار تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغسې انتظار غواړي، پس له هغه نو اعلان کړي.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خپرونه کې وړاندې د نورو مطالبو تر څنګ د شعر نقد لرو او شعرونه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخه کړو د یوې مشاعرې راپور لرو. دا مشاعرې به ځانګړتیا لري. د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اګست په لسمه مشاعره وشوه. مشاعرې په افغانستان کې عامې دي، په ځینو ځایونو کې هره اونۍ مشاعرې کېږي. خو د ګمبیر د مشاعرې ځانګړتیا دا وه چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پریولی وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل. څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو له ویرې نشو ګرځېدلی. د همدې دوه لاملونو په وجه خپله د ګمبیر پر اوسېدونکو هم ځمکه تنګه شوې وه. خو نن همدې لرې پرتې او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسور ځمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوې. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکي بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالي نه شي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نه شي.
شور برا بنی نڑے
عبدالواری سیرت هم په دغو آسمانڅکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته د رسیدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په دغه لری پرتا خول تبیخ کلاګام څخه په ډکه سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړی چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
دا چې کشمیر په خپل اشعارو کې وستایي باید خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته څوکې والا د ښایست نه ډک ځایونه په خپل اشعارو کې زمزمه او وستایي چې خپلو هیوادوالو ته یې د دغه لارې نه خپل پیغامونه ورسوي.
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملي راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسدآباد او یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره وه چې ترسره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمانڅکو غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
پیدا هر کور کی ملال ایشوا جندم پور تپن ایشوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړې دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یوه کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول مهم دي چې د جنو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کی شي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار دی تیر زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخواني وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په ژبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکی د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکی شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانځي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ولې شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي، شاعري ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شم بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهوره خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ده ډېر متاثره کېږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکم.
ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیق کتکنی یو مشهوره خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفې تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوې وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وه چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په ان باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نسو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ فردي ژوند بیانوو هم، هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبر ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اغېزمن کیږي، دغه اغېز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، دې پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم را انتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم مو لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینو د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده څو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجماني کوي یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د اومانی ازی او وړوکی نظم ده د لحظې په نوم باندې، په تا پسې را ووتم وځنډې دی، یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زه مې په خپل زړه چلیپا راکاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوي دي هغه د معاصرې ټیکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې، نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي کلبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لار لري، او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده. پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي، او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوي څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستي خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالي کې یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش درانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي، او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل شغې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیز دل دنګ دنګ غرونو د مستقبل بر کنډو را جگ په پستو وړانګو یې لمبیږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل سپی سپی دی آینده او ځنګل. لمر د ختیز د مستقبل غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غل د سروایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړی ښکاري ښکلا او ځنګل. لمر د ختیز په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غځونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي، دا د عابدې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
خوانی هیلی پزړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي، چې پتورا باندې وژني خپل خپل ورونه، چې پتورا باندې وژني خپل خپل ورونه. دا خوونه پښتانه کې پیدا کیږي، چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم. دا اوب کومه چینه کې پیدا کیږي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي. دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي، که باور وکړو په دې تنکو ګلونو. کباور و کروپ دی تن کو گلون و گلان نور هم دی ویاله که پیدا کیگی او دی جوندون دا عجایب ندی نو چه دی دی جوندون دا عجایب ندی نو چه دی چی سپوگمه اوز لمر خاته که پیدا کیگی چی سپوگمه اوز لمر خاته که پیدا کیگی
لاغلی سپوشمی مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شرح ثبت کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې ګټورې دي که نه دي؟ میمونه کامران د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. دې په وینو سینګار شوې شونډې په نوم خپله لنډه کیسه د بهیر یوې غونډې ته د کره کتنې لپاره وړاندې کړې وه. له دوی به واورو چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نقدي غونډې څرنګه ورته ښکاري.
بهیر کې کره کتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالي ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي. شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه یم مخ شوې، ځکه په دې کره کتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم. ما خپله د دې لپاره چې نوې کیسه لیکوالي می پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلي دي. دی به هیڅ تدې په خاطر راغلی ما چې اوس زده کړم، د ټول لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ. ما ته دا توان راکړه چې لا ډېر زده کړم او ما چې کله خپل کیسه کره کتنه ته وړاندې کوله، زه په دې ښه پوهېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به برسېره شي. خو په خپل مې بالکل دا ځان ارباله ډیر قوی کار کتنه په وسو او په خپل می ان ډیر څه تریز د کرسپنور کیسو کې مې وکول شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جان تاسو ول څه ډیر څه مو تریز د کړل، تاسو کول شئ چې ما ته وایسي چې مثال راکېسي په کومه برخه کې تاسو ته دا کره کتنه ګټوره؟
شخصا ما ته د لنګ کیسو په لیکلو په برخه کې دا کره کتنه ډیره ځکه چې د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوه شوم. صحیح ده، ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نه وم ورته متوجه، دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول اوسي. دا هغه هر څه چې زه نن په خپله کیسه کې یعنی مراتبوم یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بيخي لوړ شوی دی، دا یوازې د دې کره کتنې برکت وو. او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کره کتنه نه تنها سیو کره کتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نه وخت ده. هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هیواد با تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي سیو د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پور کوي او دغه کره کتنه ناسي دوی مثلا یو کاسته کولی کو یو نظر به پور کړی. اما په کره کتنه کې چې اویا بهیروالي دي، هر بهیرواله چې دوه نظر به ور کړی، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیرواله چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي، ډېر څه مکترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځ کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه لکه څنګه چې په بهیر کې راي او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبري پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په صنف کې به وازی د کتاب یو نظر راوخته شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی. اما بهیر والی سيتي په دې حرفي ذکر کتنه کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اتمنه او موضوع چې وړاندې کوي، شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زمونږه تجربه دی، زمونږه معلومات هغه موضوع په اړه راخستل کیږي. دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي، یعنی هر اثر هر پنځونه سی په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي، خپل هغه ځان ته یو موضوع ده او پیغه باندې باید کره کتنه وکړای شي، یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې واسر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو واسر کې مثلا د کریکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې څه باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبي کوي نه لوبي، نو دا هغه څه دي چې موږ خپل په بهیر کې زده کړل او د بهیر څخه موږ ډیر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یو ښېګڼه دا ده سره له منفي اړخونه چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅه دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې ونډه اخیستې ده او لږ څه یوازې دا اخس کړی و چې نقد یوازې د منفي اړخونو ته برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره له دې چې منفي اړخونه یې راخلي، مثبت اړخونه هم راخلي، او دغه یو ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومې بهیروالې چې خپله پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډېره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واقعیا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کره کتنه کوو، او بیا هم دا ډېر په حوصله مندي سره اوري، کره کتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډېره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو بل به زده کړو. او بهیروالې چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه موږ ته ښیي، یا هم دی واسر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه دا چې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه موږ ته ښیي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي، فکر نه کوم چې د پوهنتون ورکشاپ یا هم له کومو مقالو زده کړي، ډېره قوي کره کتنه ده، او واقعا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک یو اثر باندې منفی نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ستاسو په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی وي چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او که نه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مسمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کېده، ما مخکې مې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډېرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کوریا باد سلامت دي، هېڅ کله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې د عقدې له مخې یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی، ټول صمیمي مخته ځي، هر څوک به خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي، هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه نه بیانوي، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو، او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا یې موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي، هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروال یې په قدر پوه دي، زموږ د بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاستراولنه بوله مسیدغه زموږ بحثونه زموږ حرکتونه په صفو باندې نشریږي دوی لولي واقعاً دوی لپاره ستر لاستراولنه د شدید خصص د کړیو د دې برخې مستفید شي ځکه دې کې ډیر قوي قوي بحثونه کیږي او دا بحثونه له هرې زاویې کې په واسر له هرې زاویې بحث یو ډیر لاستراولنه دا یو ښه فرصت ده د ټول لپاره چې په هره دی واسر په هره خپلسي او په خپل اثرونو پنځولو کې په ځان تطبیق کړي
لکه سلی کولی میمونې کامران څخه مننه په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې خاطره لیکل څه ځانګړتیاوې لري
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
دا سدی روري مجلې د پروګرام په دې برخه کې خاطر لیکلو ته مخه کوي خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیشي صحنه چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیک خاطر لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي کمات دي کې بریاوي دي پکې بیان کړي کړه کتون کې د خاطر لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیش ته فکر وکړي له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایي شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدلی شي کره کتون کې وایي چې په خاطره کې کچرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به زیات وي کره کتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتیدل نه دي په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدای شي دا مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري ځوان لیکوال شکولا نور خاطره لیکي مخکې لدی چې له دوی څخه واورو چې کله خاطره لیکلو ته مخه کوي د دوی په شخبه د دوی یو خاطره واورو
نو ها لکتاب نه می هغه ذکره چې کورنۍ می نو راته خودلی او ځینی وختونه مې په خپل خبرو کې د سینوها مثال ورکاو یو ورځ په بام کې ناستو د سینوها ناول ورسته برخه می ولوستا ما خام بو هوا ورو پورو تیار کیدا د ناول ورسته جمله می په سختۍ ولوستې د سینوها کتاب می بند کړ دلته هم د تپس په سیر خایسته شمالو که څه هم مور می د بام نه لسیل کول منه کړی وم خو بیا می هم په ټیکری باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته می وکتل په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روخانه ښکاری ده لري باد په کله کله د بده خوا خو نه وخوځول د سړک ننداره خو لا ښکلی و موټرونه واړه ښکاری ده د سینوها کتاب می لا په لاس کې و کیناستم کتابچه او قلم می را واخیستل د لیټر د تیرنا ته می د احساس په نوم لیکنه وکړه
کولا نور مننه چې دا وړه خاطره چې اغاز او انجام یې درلود زمانه او مکان یې درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو لا سجی راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه اوس کدی تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي دي کومې بعض وخت چې ډېره تنها اوسم بعض وخت چې ډېره دردمنده اوسم خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریک کړم نه پوهېږم کوم غواړم خپل لما سره او ډېرې خاطرې مې لیکلې خو ما سره کتاب چې کې دي
څه رقم احساس مو مطلب دی یعنی څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې بیا خاطره ولیکئ
کله چې زه مطالعه کوم ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات بعض زه په کورس کې چې کرنجونی ګورم د هغوی غمونه د افغانستان حالات دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل دی وخت کې چې کله ګورم
مخامخ افغانستان مخامخ غلون دیب چګول مکه چې زیاته غمګین شم هغه ته ګورم بیا هغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکل ته سیدین زیات می خوخیږي کله چې زه کوم ما کله چې هغه افغانستان حالات هم بخیا مغه منظرې غوډی دي مثلا بعضی منظرې بعضی کورونه وایره بعضی چیټ بعضی نو دا حالات دا حالات ما زیاتره لیکل ته سي نو دا حالات
د چې موږ ذکر کوم انسان چې سلیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فرزن تاسو ویل سي له سترګو کار اخلي په سترګو کې څنګه وګوري وړه کورونه وګوري بیا مصرت راتلی چې راځي او څه ولیکه له نور حواس هم په تاسو باندې خاطر لیکي مثلا په کور کې پخلی سوي او د ډوډۍ بوي آیا دغه شی هم په تاسو خاطر لیکلي
داسې شیان میم خوښېږي خوښېږي چې خاطرې ولیکم خو کومه خبرې چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې خو ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو له دغو په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو په نړۍ کې له دغو حواسو استفاده ډیره ده څرنګه یعنی فکر دی نه کوو دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم داسې په زړه کې درتېر نه شو چې هغه خبره سې مې واورېدله یغه بار را باندې خاطره ولیکله فرزند د ترور کور ته ولاړم دی غوی پکور کې دا رنګ بویتو بیا مې دغه خاطره را پزړه شو فکر نه کوي دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي
دا ډیر زیات خې زکه چې کله چې ته په دې باندې خاطره لیکې ستاسو خاطرات من خرزي او باور وکړئ چې په دې باندې خپل خاطره لري لیکم مثلا کله چې زه نری شمال حس کوم یو خاطره مې ذهن ته راځي زه خپل خاطره لیکم نو مثال په توګه ما سينوها په هغه سينوها خاطره مې شریک لري کې مې هم یادونه کړې دا چې دته هم د سپیشل نری بادو یعنی بعضی وخت چې کله زه باد یا بعضی وخت هغه د کولا دی اوس چې کولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره ولې یعنی دی باندې باید زه خاطره ولیکم او زیاتره وخت دا خاطره د دې زیات خپلې کوي هم زما په تل راتوي چې خاطرې لپاره حس ډیر زیات مهمه کله چې احساس ولري د دې لپاره خاطره لیکلی شي نو دا ډیر زیات خي او زه زیاتره وخت په دې خاطرې هم د سې لیکم یو نه ساتي کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه دې لپاره خاطره لیکلی شي ما مغه وخت کې
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر خدای سپارم شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبل ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبل بل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کلر بیل سات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچمل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل Thank you.
سپوگ میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر کل زر کے گڑے دلے دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغ لد زوانے اورے کبل